د امریکا غږ ډېوه ریډیو ډېرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. دا د امریکا غږ ډېوه ریډیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډي سي نه اوري. دا وخت شوی دی په پېښور کې د ماښام شپږ، په کابل کې د ماښام شپږ نیمې، او دلته په واشنگټن کې د سهار لس بجې دي. زه احمد فواد لامی په دغه یو ساعت کې د هلو وی ای پر روانو چارو خبرونه کې تاسو ته د افغانستان د انتخاباتو په اړه د میلمنو سره خبرې کوم او پر دې به بحث وکړو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د انتخابات د افغانستان صدارتي یا ولسمشریز انتخابات د سپتمبر پر 28مه چې د راتلونکي خالی یا شنبه په ورځ کېږي تر سره بشي، او په دې انتخاباتو کې 300 کاندیدانو سیالي کړې ده. دا چې دغه انتخاباتو ته څنګه تیاری نیول شوې دي او اوس په افغانستان کې څه روان دي، هغه وروستۍ حال به د افغانستان رواخو او بیا به لاړ شو نور میلمنو ته. د میلمنو سره به د انتخاباتو په اړه بحث وکړو. دا شیبه زموږ سره د کابل نه د امریکا غا خبريال جعفر خان صاحب دی چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د خبري پوښښ لپاره کابل ته تللی دی او اوس مهال د کابل نه زموږ سره په نیغ په نیغه د ټلیفون پر کرخه دی. جعفر خان صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
السلام علیکم لامی صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته پدې چې زما غږ صفه درشي او زما غږ خووري.
ډیر ښه ډیر ښه، غږ مو سم اورم. ډیر مننه هان صاحب د کابل نه راته وایستي چې هلته انتخابات پر نږدې کېدو سره شې. دا د دوه ورځې ورته پاتې دي. په کابل کې څه حالات روان دي؟ خلک څه وایي؟ هغه فضا څنګه ده؟ کلک څه موږ ته اول دغه عمومي حالات راته تشریح کړئ.
او هغه چې تاسو ول درې ورځې انتخاباتو ته پاتې دي، خو نن شپه د کابل په وخت شپې په یو بجې، البته اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، دین شپږ ساعته وروسته انتخاباتي کمپاینونه رسمن بندیږي. په دې معنی چې په دې دوه ورځو کې به یو کاندید هم نشي کولای چې د خپل ګوند او یا د خپل کاندیداتوري په اړه کوم انتخاباتي کمپاین وکړي او یا شعار ورکړي. دا دوه ورځې د دې لپاره وقفه ده چې خلکو چې په دې تېرې شاوخوا نشته کې د کاندیدانو پیغامونه، پلانونه، خبرې، نظریات اوریدلې، د هغوی په اساس د فکر وکړي چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. نو دوه ورځې به وقفه وي، هېڅ ډول به نه وي. د شنبه په ورځ به انتخابات وي. زه چې ننګرهار ته ولاړم، جلال آباد ښار ته ولاړم، یا کابل ته راغلم د انتخاباتو لپاره، له خلکو سره چې وغږېدم، دلته تر انتخاباتو سولې ته لیوالتیا ډېره ده. خو انتخابات مخکې شول او کوم خلکو سره چې ما مرکې وکړلې، ویل شوم چې لسګونو کسانو سره دوی ویل چې انتخابات هم د افغانستان د سیاسي بهیر یوه مهمه برخه ده، موږ پکې برخه اخلو او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه ورکوو. زه چې په جلال آباد کې وم، دوه درې ورځې مخکې د درېو کاندیدانو غونډې وې، زرګونه کسان راغلي وو. تاسو اندازه لګولی شئ چې افغانان انتخاباتو ته څومره لیواله دي. په کابل کې هم همدغسې هر ورځ د کاندیدانو بېلابېلې غونډې وي. تازه خبر دا دی چې یو کاندید ابراهیم الکوزي د اشرف غني چې ولسمشر هم دی، کاندید هم دی، د هغه په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تېر شوی دی. البته تر دې مخکې د نورو کاندیدانو هم دا کار کړی وو چې وزل مهر شول وو او بل کاندید چې نوم دی وروسته درته وایم،
شهید محمد عبدالي. بله
بله، په کابل ښار کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تاسو چې په هر سړک باندې ګرځئ، قدم وهئ، په موټر کې یاست، په پښو ګرځئ، تاسو ځای ځای ملي امنیتي ځواکونه ووینئ، پولیس ووینئ چې دوی چوڼۍ هلته ځای ته کړي، تیاری چوڼۍ دي، امنیتي پوستې دي، او هر ګاډی چې راځي داخلي ښار ته، حتی د کابل د ختیځ دروازې نه د جلال آباد ننګرهار نه چې راځي هلته، حتی ان چې فلک چې د کابل د ښار نه 100 کیلومتره لرې هلته ډېر قوي ډېرې خلیمتي پوسې دي، او هلته قوي تلاشي کېږي. د هر کس موټر نه خطه کېږي، خطه کېږي، او هغه پلتل کېږي، اسنادې وغوښتل کېږي چې په چا باندې شکې بېخي ښار ته نه پرېښودل کېږي. په ښار کې دننه هم دا امنیتي فضا ډېره داسې حاکمه ده. ته چې ګرځې کله نا کله داسې یو احساس کوي چې ته داسې یوې سیمې کې ګرځې چې یوه نظامي سیمه ده، ځکه په هرې څلور لارې کې، په هر سړک کې، په هرې جادې کې تاسو امنیتي ځواکونه وینئ، تاسو پولیس وینئ، تاسو د ملي امنیت کسان وینئ، تاسو د اردو سرتیري وینئ. نو فضا داسې ده چې داسې ښکاري چې انتخابات کېږي او د انتخاباتو لپاره
دغه امنیتي تدابیر چې تاسو یاد کړل چې په هر ځای کې ځواکونه لیدل کېږي او خلک تلاشي کوي، په دې کې خلک آیا د دغه ځواکونو په لیدو خوشاله کېږي او ډاډمن دي، او که دوی ته ستونزې پیدا کړي؟
دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه د کابل د ښار یوې سیمې ته تللی وم یوه تفریحګاه وه. هلته کورنۍ، ماشومان، ښځې، زنانه راځي، هلته تالونه دي، رستوران دی، خلک ګرځي ماشومانو سره. زه هلته ورغلم، د خلکو سره مې خبرې وکړې چې دوه درې ورځې انتخاباتو ته پاتې دي، امنیتي تدابیر، امنیتي اندېښنې، د هغوی نظریات مې وپوښتل. یوې کورنۍ سره مې مرکه وکړه، همدغه ستاسو پوښتنه مې د هغوی نه وکړه. هغوی وویل چې موږ د خپلو امنیتي ځواکونو مننه کوو چې دوی دغه فضا دومره امنه کړې ده چې موږ په کې حتی د سیاسي او امنیتي اندېښنو او مشکلاتو سره سره بیا هم راځو په دغسې تفریحي ډاوو کې یا په دغسې پارکونو کې موږ تفریح کوو. یعنې دوی پوهېږي وایي چې دوه درې ورځې به دا سختې وي، د انتخاباتو وروسته به بېرته د کابل ښار بڼه عادي شي او عادي تګ راتګ به بېرته پیل شي، ژوند به بېرته خپل عادي بهیر پیل کړي. نو اندېښنې شته، دې کې نشته چې عام ولس ته، عادي ښاریانو ته به مشکلات وي، ځکه چې مخکې مې کتل په یو سړک باندې تېرېدي بدون له کومې ستونزې، بدون له کومې امنیتي ستونزې، امنیتي پوسې. اوس چې ځي نو هلته پلټل کېږي، ستا وخت ضایع کېږي، سړک بندېږي، موټر ته اجازه نشته، که ته مریض ولرې په وخت روغتون ته نشي رسولی، که ته یو عاجل کار ولرې په وخت رسېدلی نشي. نو دا مشکلات شته، خو کابل ښاریان په عمومي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو دوی دي چې حد اقل ما کوم خلکو سره خبرې وکړي، او دوی وایي چې دا دوه درې ورځې مشکلات دي، دا به حل شي. او همدا علت ده چې په دې تورو څو ورځو کې په کابل ښار کې داسې کومه لویه امنیتي پېښه نه شوې چې سړی وایي چې باوجود د دومره امنیتي موانعو او خنډونو بیا هم دا پېښه شوې.
ډېر ښه. هان صاحب، یو بل د تخنیکي مسایلو په اړه به پوښتنه وکړو، بیا به سیاسي اړخ ته ولاړ شو. د انتخاباتو کمیشن څه وایي؟ آیا دوی پورا تیاری نیولې دی کنه؟ دوه ورځې انتخابات ته پاتې دي، د سبا ورځ او بل سبا، نو د شنبه پر ورځ انتخابات دي. آیا هغه څه چې دوی غوښتل هغه د سکیجول یا د تقویم پر اساس مخته تللی؟
دقیقا. نن د کمیسیون د انتخابات د کمیسیون مشر مېرمن نورستانی کانفرنس درلود، او هغې وویل چې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته مواد رسولي دي، او انتخابات به په خپل وخت باندې کېږي. څه باندې 4,000 د رایې اچونې مرکزونه دي په ټول افغانستان کې. البته د تېرو ټاکنو په پرتله شاوخوا 1,500 مرکزونه کم دي، د امنیتي تدابیرو له کبله هلته بېسي رایې اچونې نه کېږي، چې دوی هغه ځایونه نه ښيي. خو اټکل داسې کېږي چې دا ځایونه به تر ډېره په جنوبي ولایتونو کې وي، په ختیځ کې ځینې سیمې دي، په جنوب شرقي ولایتونو کې ځینې سیمې دي چې هلته انتخابات نه کېږي. خو په عمومي ډول دوی وایي چې دوی سلپ سلامت دي، مواد، کارکوونکي، هر څه رسولي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتېري چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره په پلان کې نیول شوي وو، هغوی نن سهار، البته د کابل په وخت، د چهارشنبې په سهار 9 بجې ټولو مرکزونو ته استول شوي دي، او ځای پر ځای شوي دي، او تیار شوي ولاړ دي چې هلته انتخاباتي مواد وساتي، او د انتخابات تر ورځې پورې او تر انتخابات وروسته به دوی هلته وي چې انتخابات وشي او د خلکو امنیت وساتي. د دې تر څنګ د کورنیو چارو وزارت دا خبره هم وکړه چې 8,000 نور سرتېري به منتظره وي، که هر چېرته ضرورت پیدا کېږي دوی به هغو سیمو ته لېږدول کېږي. په عمومي ډول د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې او د انتخاباتو کمیشنونه ټول آماده دي چې انتخابات وشي.
دغه هانس به سیاسي اړخ ته اعتراض شو، دغه انتخابات چې رانګ دي کېدل یو میاشت دوه میاشت مخ کې ډیر شکونه وو چې دا انتخابات به وشي کوونی شي. حتی ځینې سیاسي ډلو او ګوندونو ویل چې خای دا انتخابات ونی شي، او د اتدای ویل چې دوی به دا انتخابات تحریم کړي. خو اوس چې انتخابات دغه رانګ دي شول، اوس ماحول څه دی؟ سیاسي ماحول کې څه خبرې کیږي؟ انتخاباتو پر خلاف بیا هم څوک ولاړ دي کنه؟
د انتخاباتو مخالفین، سیاسي مخالفین هم شته، نظامي مخالفین هم شته. نظامي مخالفین خو طالبان دي چې ولله مخه د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه کړي. سیاسي مخالفین هم شته، دا نن هم غونډه وه، تېر ورځ هم غونډه وه، ورمورس هم غونډه وه. دوی په ښکار نه وایي چې انتخابات دې نه کېږي. دوی دغه همدغه خپله دغه خبره داسې په ریر او داسې ښه په لفافه کې خلکو ته رسوي. خلک پوهېږي چې دوی هدف دا دی چې دوی انتخابات نه غواړي، مګر دوی وایي چې انتخابات افغانستان په اوسني حالت کې انتخاباتو ته مده نه لري. دوی وایي دا کمې هڅې، کمې هلې ځلې چې د انتخاباتو لپاره کېږي، دغه هلې ځلې باید د سولې لپاره وشي. د دوی په باور پر انتخاباتو د افغانستان لپاره سوله ډیره مهمه ده. په هغه راس کې حامد کرزی د افغانستان مخکینی ولسمشر دی کې هم شامل دی. د یو بل انتخاباتي ټیم مونډای مرسیال پانډي د یونس قانوني هم دا خبرې وکړې. د دې تر څنګ ځینې نور جهادي او سیاسي څېرې دي، اسماعیل خان هم خبرې وکړې. پرون محمد حنیف اتمر چې مخکښ کاندید بلل کېده په لومړی ورځو کې چې کله انتخابات پیلېدل، نو هغه اعلامیه خپره کړه وویل که د انتخابات ځنډول کېږي دی به کاندید وي، که نن ځنډول کېږي نو دی به د طالب شپږم یا د سپتمبر د اتشتمې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. او ده هم وویل چې انتخابات یوه ملي او ډیموکراتیکه پروسه ده، خو تر انتخاباتو سولې ته ضرورت شته. مخالفتونه شته خو که چیرې ته د حکومت دریڅه وګورې، د کمیسیون دریڅه وګورې، د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ارګانونو ادارو چمتووالي ته وګورې، نو داسې ښکاري چې دغه مخالفتونه دومره اغېزناک نه دي او یا دومره قوي نه دي چې انتخاباتو لپاره خنډ شي او یا د انتخاباتو مخه ونیسي. د دې تر څنګ په افغانستان کې دننه چې کومې بهرنۍ ادارې دي، سفارتونه دي او یا هغه ادارې چې د افغانستان انتخاباتو سره مرسته کوي، مالي تخنیکي مرسته کوي، هغوی په عمومي ډول ټولو اروپایي ټولنه که وویل شو د امریکا سفارت، د برطانیا او د ځینو نورو هېوادونو مخکښ هېوادونه چې افغانستان قوي ملاتړي بلل کېږي، هغوی په عمومي ډول په یوه خوله انتخاباتو د بهیر ننډه کړې ده او ویلي دي چې دوی یو شفاف او عادلانه انتخابات په افغانستان کې غواړي. نو مخالفتونه شته خو همره نه چې د انتخاباتو مخه ونیسي.
یو بل موضوع د مطبوعاتو ده، په تیرو دوه میاشتو کې چې د انتخاباتي کمپاینونو اوج و او روان و، په دې لړ کې مطبوعاتو کې څه وویل شو او مطبوعات څومره ونډه واخیسته د دغه انتخاباتو په برخه کې او څومره خلک خبر کړه د انتخاباتو په برخه کې؟ په افغانستان کې خو مطبوعات آزاد دي، هلته ټي وي و ریډیوګانې هم بیخي زیات دي که نه؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړه. دا د چې تاسو سره غږېږم، زه دوه درې ورځې کېږي د واشنګټن نه راغلی یم، د امریکا غږ لپاره راغلی یم چې زه د انتخاباتو د کمپاینونو د انتخاباتو په اړه د امریکا غږ مینهوالو ته د افغانستان نه تازه په تازه معلومات ورکړم. دلته زما سره دوه نور همکاران هم راغلي دي. د دې نه تاسو معلومولی شئ چې مطبوعاتو ته، بهرنیو مطبوعاتو ته او داخلي مطبوعاتو ته، د افغانستان انتخابات او د افغانستان انتخاباتي کمپاینونه څومره مهم دي. داخلي چینلونه چې دي، که راډیوګانې دي، که تلویزیونونه دي، که څلور ساعته ګونه وایم، په څلورو ساعتونو کښې اوولس ساعته، پنځلس ساعته، شپاړس ساعته خو حتماً یا یو کاندید پکې خبرې کوي او یا د انتخاباتو باندې بحثونه روان وي او یا په انتخاباتو باندې ځانګړي رپورټونه دي او یا د یو کاندید غونډه روانه وي. حتی د یو عادي کاندید غونډه هم ځینې تلویزیونونه، خصوصي تلویزیونونه، ژوندۍ خپرېږي که نه؟ یعنې ورځي خپل هغه امکانات ولري. یوازې په افغانستان کښې د مطبوعاتو لپاره دا ډېره ستونزمنه وه چې ژوندۍ خپرونې ولري د بېلابېلو سیمو نه، خو اوس د عادي کاندیدانو، د مخکښو او د ډېرو قوي کاندیدانو هره غونډه چې کېږي په هر ولایت کې چې کېږي، ځینې مخکښ تلویزیونونه شته چې خپل خبریالان، خپل وسایل، تخنیکي ټیمونه هسي د هماغې غونډې نه کټ مټ بدون له کوم سمسو سانسور نه هر څه چې کاندید وایي، که په حکومت باندې انتخاب کوي، که د افغانستان په بهرنیو ملاتړو باندې، شریکانو باندې انتخابونه کوي، دوی آزاد بدون له سانسور دا خبرې
نشته او بالکل مطبوعات آزاد دي په دې برخه کې.
بالکل مطبوعات آزاد دي او خلکو ته د کاندیدانو، د پلانونو، د نظریاتو، د شعارونو، د کمپاینونو د رسولو په برخه کې مطبوعات مهم رول لوبولی دی. ځکه که ته دلته په عادي ځي کې ګرځې، یو سړک کې ګرځې، هر کس چې درې چې ته ورته ووایې چې انتخاباتو کې برخه اخلي، دغه کاندید ته کترۍ ورکوي، ولې بدرې خبرې درته کوي، تا ته اندازه لګول کېږي چې دغه خبره دغه سړي خپله خو کاندید نه یې نه ده اورېدلی، د مطبوعاتو له لارې، د کاندید د انتخاباتي ډلې نه، د کاندید د خولې نه، د کمپاین له لارې دا خبره اورېدلې ده. نو مطبوعاتو ډېر مهم رول لوبولی دی او داسې ښکاري چې عامه پوهاوي کې د مطبوعاتو رول په دغه برخه کې ډېر مهم و په افغانستان کې مهم دی.
ډېر ښه. او یوه بله خبره، روسي پوښتنه، په روسي ځل د ولسمشر محمد اشرف غني په انتخاباتي کمپین باندې په پروان کې حمله وشوه او هلته ځینې کسان ووژل شول. آیا په دغو وروستیو ورځو کې بیا په کوم انتخاباتي کمپین باندې داسې کومه غټ حمله شوې ده، مرګ ژوبله یې لرلې ده که نه؟
کمپاین باندې حمله نه ده شوې، الکترال کمیشن ته راپور نه ده راغلی، خو په کندهار کې د ولسمشر غني د کمپاین پر یو دفتر باندې چاودنه شوې ده. چارواکي وایي چې دا چاودنه د دفتر په دروازې پورې مچسپکي مین نښلول شوی و چې هغه مین چاودلی دی. په دغه برید کښې د یو سیمه ییز خبریال، د هېواد په نامه کوم سیمه ییزه رسنۍ ده، د هغه خبریال وژل شوی، دوه ماشومان دي، یو بل لاروی وژل شوی دی او داسې کوم بل انتخاباتي ډلې ته کوم ډیر ځان نه درته خو دا چې ودنه دا اندېښنه امر سي په خپل حال پرې دي چې طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو غوښتنه کړې او شک نشته چې طالبان به هم کوشش کوي چې انتخابات ګډوډ کړي. خو بیا هم که تاسو د امنیتي ارګانونو چمتووالی ته ووینئ نو انتخابات کېږي، خو دا چې څنګه به کېږي، څومره نه به وي، هغه ورځ دا به په هماغه ورځ معلومه شي.
ډیر مننه جعفر خان صاحب، په خیر بیرته راشي او موږ تاسو د رپورټونو په انتظار یو، تاسو رپورټونه به تعقیبو او خدای مو سلامت لره. ډیر مننه چې هر اړخیز معلومات مو موږ سره شریک کړل. ژوند دې اوسه. قدر من اوریدم کو بیا هم تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو د روانو چارو خبرونه اوري او په څو شیبو کې به مونږ ل خپل نور ملمنو سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبري وکړو. مونږ سره پاتې شئ.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
بیا هم خرغلی د امریکا غږ دی ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډي سي نه اوري. زه د خبرونې کوربه فواد لامی ما او د نن ورځې خبرونه مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړي کړي دي. لکه څنګه چې مخ کې مو هم وویل د خالی شنبه په ورځ به په افغانستان کې صدارتي انتخابات تر سره کیږي چې په غو کې 13 کاندیدانو ځانونه کاندید کړي وو. ځینې کاندیدان برته خپل کاندید توری تیر شوی دی او داسې اټکل کیږي چې له 9 میلیونو ډیرو کسانو ځانونه د انتخاباتو کې کاندید کړي دي. درې چونکو په حیث دا چې روسي حلیزل به څه وي د انتخاباتو په برخه کې یو خبره خدا ده چې نن شپه ما خصن په نیمه شپه به د کابل پر وخت د انتخاباتو کمپاینونه ودرېږي او دوه ورځې به ټوله چوپتیا خبره وي، یعنی کاندیدان به څه نه وایي او بیا به انتخابات کیږي. نو نن عام داوس مونږ سره د صدر محمد اشرف غنی د دولت جوړونې انتخاباتي ټیم غړی عزت الله پیژاند او همداشان د اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فریدون خوځون صاحب دواړه را سره دي چې د کابل نړیوال ټلیفون پر کرخه زموږ میلمانه دي. د دوی نه بعد انتخاباتو په حق له پښتنه وکړو. نو لمړی به د خوځون صاحب نه پښتنه وکړو. خوځون صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. ستاسو نه مې پښتنه دا ده چې د ډاکټر صاحب عبد الله پخوانی ملګری چې په تیرو انتخاباتو کې ورسره وو، دا ځل آیا په دغه ورستیو هڅو کې هم داسې معلومه شوه چې دوی کوخه کوي چې هغه خپل ټیم ته راوړوي؟ اوس څو ساعته پاتې دي انتخاباتو ته، آیا په دغه کوششونه وشول؟ دا کوششونه کامیاب شول کنه؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیزې سیالۍ نن 2 بجې د افغانستان په وخت پای ته رسېږي. زموږ ټیم کافي کار کړی دی د افغانستان ولسونو د افغانستان مخکښو سیاسي جهاتونو او سیاسي عذابو سیاسي شخصیتونو او د افغانستان مهمو اقوامو د دغه ټیم څخه حمایت کړی دی او دا حمایتونه اوس هم دوام لري. تر شپې 2 بجو پورې موږ ناستې دوام لري. څو شېبې وروسته به د محترم احمد مسعود د ثبات او پنل ټیم څخه خپل حمایت اعلان کړي او له هغې وروسته به موږ یو شمېر نورې ناستې هم ولرو. نو په ټوله کې زموږ ټیم ښه روان دی او د افغانستان مخکښ اکثریت مخکښ سیاسي جهاتونه له دې ټیم څخه حمایت کوي.
او ډېر مننه په دې برخه کې. به نورې پوښتنې مونږ هم ولرو، خو راځي چې د پیژان صاحب نه واورو چې هغه د ښاغلي اشرف غني د دولت جوړونې انتخاباتي ټیم غړی دی. پیژان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. ستاسو د نن ورځې مهم لاسته راوړنې څه وي؟ وروستۍ ورځ انتخابات هده.
سلامونه لامې صاحب تاسو ته او د پروګرام مېلمه او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، دولت ساز ټیم یا دولت جوړونکو ټیم یو دغه ټیمونه څخه و چې دغه انتخاباتي منډې ته د پر خپل وخت باندې د نورو ټیمونو په پرتله پر خپل وخت باندې پیل کړل او هغه لازم اقدامات چې د یو ټیم د حلو جلو لپاره ضرور دا غو پر خپل وخت باندې ترسره کړل، مثلا د ناظرینو ورپېژندل، د کمیشن د ټاکنیز کمیشن لپاره همداشان ټاکنیز منډیټر دی او ټاکنیز غونډې. نو موږ په لومړي سر کې د خپل رقیبو ډلو څخه دا هیله وه چې دوی هم ورته عمل وکړي او ټاکنیز رقابت میدان ته ازغر راووزي او خلک دا خلکو حق و چې دوی خپل پلانونه او پروګرامونه چې درلودل هغه ورته بیان کړي. خو له بده مرغه تر وروستیو شیبو پورې تقریبا دوی هغه سي خپل کړنه ونه شو ودل چې هغه لازم و. نو دغه د ټاکنیز کمپاین د خوند او رنګ څه ورته کې او خلک یې په ترکی کې وساتل، خو بیا هم په وروستۍ کې دوی راووتل او اوس فکر کوم دوی ډېر نیمګړتیاوې لري په خپل دغه کې پروسه کې چې دوی باید تی کړي. مثلا تر پرون پورې چې موږ ته راپورونه رارسېدل د ټاکنو کمیسیون ویل چې زموږ د ټیم پرته بل هیڅ چا هغه لازم شمېر ناظرین چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو په مرکزو کې موجود وي او نظارت وکړي د ټاکنو پر پروسه باندې هغه نه ور معرفي کړي. نو دا پروسه دی یو څه سره
نور پښتنه به هم له تاسو نه وکړو. اوس به د خوځون صاحب نه وپوښتو، خو دغه نه مخکې چې زه پښتنه خپله وکم، زه اوریدونکو ته وایم چې مخکې ما وویل چې د افغانستان په انتخاباتو کې 1300 کسانو ځان ولسمشۍ ته کاندید کړی دی چې په دې کې ځینې له خپلې کاندیداتورۍ بیرته تیر شوي دي. مونږ سره دا امکان نه و چې نن د ټولو کاندیدانو استازي یا ویندویان راولو، خو د دوو ډیرو مخکښو کاندیدانو چې مخکښ کاندیدان ګڼل کیږي، ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی عبدالله، د دوو دوو ټیمونو نه مونږه د دوی کسان راوسی دي چې تاسو پوښتنې ته زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي. خوځون صاحب، اوس به بیرته تاسو ته راشو. د پیژان صاحب خبرې مو واورېدلې چې وای تاسو خپل کمپاین په داسې جوش او خروش پیل نه کړ، علت یې څه و؟ که څه هم ډاکټر صاحب عبدالله وروسته خپل کمپاین ته زور ورکړ، خو په اول کې زړه نازړه معلومې دي. آیا تاسو هم دا ګومان کوئ چې دا انتخابات به وشي که ونه شي؟
زه نه پوهېږم چې دا قضاوت له کوم ځای نه کېږي او یا څنګه کېږي چې څوک خپل نوم ثبتوي، خپل ټیم جوړوي او ټاکنې سیالۍ ته په لومړنۍ ورځ راوځي او بیا هغې ته زړه نازړه ویل کېږي یا دایي چې د هغه مبارزې سستې وي. تاسو دا اوس وګورئ چې دا نن په بامیانو کې د افغانستان تر ټولو ستر انتخاباتي غونډه وشوه چې د افغانستان د ټاکنو تاریخ تر اوسه داسې غونډه نه وه شوې. تاسو هغه ورځ په دهار کې ولیدل چې په لکونو خلک راوتلي وو، تاسو همدانن په خوست کې ولیدل چې په زرګونو کسان راوتلي وو. زموږ کمپاینونه په یوه ورځ کې ډاکټر عبدالله دوو ولایتونو ته سفر درلود، په یوه ورځ
بالکل بالکل خو په وروستیو کې زور پیدا کړی
پراخ کمپاین وو. زموږ ولسي ملاتړ دا ټول ته ثابته شوې ده چې د افغانستان د خلکو ټیم کوم ټیم دی، د افغانستان د ولس ټیم کوم ټیم دی. زموږ کمپاینونه په شدت سره روان دي او دا به د شنبې په ورځ معلومیږي چې بریالی ټیم څوک دی او د افغانستان خلک چا اعتماد کوي. هغه څه چې موږ هغه دا دي چې زه وایم چې خلکو ته زموږ پیغام ورسېدلی دی او زموږ منشور په رسمي توګه هغې نه پرانسته شوی ده، چاپ شوی دی او د افغانستان خلکو ته توضیح شوی دی. په داسې حال کې چې مقابل لوری تر اوسه حتی یوه برنامه هم نه ده وړاندې کړې. موږ ټول چمتووالی د تل شپږمې نېټې ته نیولی دی او تمه مو دا ده چې د افغانستان خلک د خپلې رایې څخه څارنه وکړي، څارنه دي چې موږ او د افغانستان نور محترم کاندیدان باید دا پروسه وڅاري.
د برنامو په اړه خوځون صاحب د منشور او د برنامو په اړه به د پیژان صاحب نه پوښتنه وکړو. تاسو یو خټه کې اشاره وکړه، خو پیژان صاحب تاسو په اړه یو خبره وکړه، وای تر اوسه پورې په غیر دولت ساز یا دولت جوړونکو ټیم نه چې د ښاغلی غنی دی بل ټیم تر اوسه پورې خپل پوره ناظرین نه دي معرفي کړي د انتخاباتو کمیسیون ته، ولې؟
موږ شپږ زره ناظرین لرو په ټول افغانستان کې چې ټولو لپاره کارتونه اخیستل شوي دي، وزارت انټري شوې ده او اوس ټریننګونه هم ورکړل شوي دي، هم د فیفا لخوانه، هم د انډیای لخوانه په ځینو برخو کې، او هم موږ د خپل هغه تخنیکي ټیم چې څوک کوم ټیم چې دی د هغه ټیم لخوانه هم ټریننګونه ورته ورکول کېږي او ورکول شوي دي. دا اوس په دې اخته کې څنګه کولای شو چې د افغانستان د ملي پروسې نه دقیق نظارت وشي تر څو خلک
مننه ځواب مې واخیست. ژوندي اوسئ.
هغه څوک چې د درغلیو خیال ولري فکر کوم دا خیال به محال شي.
مننه خوځون صاحب، موږ سره پاتې شئ. پیژان صاحب، ما مخکې ستاسو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو د نن ورځې لاسته راوړنې څه وي. ما داسې مخکې په سوشل میډیا باندې ولیدل چې ځینو کاندیدانو غني په وروستیو شیبو کې د اشرف غني سره ملاتړ ښودلی دی. په هغه کې یو د ابراهیم الکوزي صاحب تصویر مې ولیده، که په دې اړه لږ څه معلومات راکړي. آیا ابراهیم الکوزي صاحب په رښتیا هم خپل کاندیدین تیر شوی دی د ښاغلی غنی په ګټه؟
بالکل، لکه ترې تاسو خبر یاست، موږ د ټیم سره د پلمړي د لمړي سره څخه ډیرو کاندیدانو او د دې ترڅنګ اکثره حزبونو چې هغه کاندیدان نه درلودل، موږ د لمړي ورځ سره موږ د ټیم سره ملاتړ د اعلانولو لړۍ روانه وه. نو د نن شپې په وروستیو کې به تاسو واورئ چې د الکوزي صاحب او د نجرا صاحب تر
پیژان صاحب زمو غږ صحیح نه اورم، نه پوهیږم دا څه قصه ده. غږ مو مخکې سم و خو اوس سم نه اورېدل کېږي، کېدای شي لږ څه ځای بدل کړي.
بله، نو خبر می دا کوله چې زموږ د ټیم سره د حزبونو او کاندیدانو د یو ځکه دوه لړۍ د اوله سره روانه و. بلې وز د ټیم په تاسو باندې دا ته یوه مچ الکوزي صاحب زموږ د ټیم سره په دې ورسوي کې شیدو کې یو ځای شو، او د نورو کاندیدانو او حزبونو د یو ځکه دوه خبرونه به هم تاسو پر مناسب وخت باندې واوري. او دا په دې د څرګندونه کوي چې زموږ ټیم یو مستقیمه او منظمه برنامه لري، او د دې ترڅنګ په تیرو څلورو کلونو کې شوه چې د افغانستان خلکو ته په منظم ډول خدمت کوي.
تاسو د برنامې ویلې، پیژان صاحب، مخکې خوځون صاحب یاد کړل وای موږ خپل هغه منشور او برنامې ټولې خپرې کړې دي، چاپ کړې مو دي، خو د دولت جوړونې د ټیم کم څه چاپ نه دي چال نه دي لیدلي. نو دا برنامې چې تاسو یادوي دا به چیرې خلک وګوري؟
موږ برنامه لرو، او د دې څنګه چې دراسین کې د پاره برنامه لرو، موږ د پچتی او څلور کلونو کې خلکو ته وښودل چې موږ هغه برنامه چې موږ په پچتی او څلور کلونو کې عملي کړې ده، هغه پاتې برخه به راتلونکي پنځو کلونو کې دوام کوي، او په لیکې کې به دا موږ دلته چې دا آسیا فرمسی بانک په کندهار کې د دالیه د بند لپاره تقریبا 350 میلیون ډالر مرسته وکړله، او دا زموږ د بنهو برخه ده، او دا لړۍ به دوام لري. په داسې چې موږ په ټاکنیز کمپاین کې بوخت یو، د دې ځنګ پر بختي چارې هم نه یرو، او حکومتي چارواکي چې هغه باید په کمپاین کې برخه واخلي خپل منظمه توګه مخته بیایي، او زموږ باندې په بیلابیلو ډبلونو په کتابونو کې چاپ شوي دي. زموږ په خپل ویبسایټ کې په دې برخه کې کمی موږ نه لرو، او خلک پوهیږي چې یو ځل به خلک ته امکان ورکړي، او هغه انشاءالله پیژان پر میزان باندې په موږ باندې باور کوي او بیا برای راکوي.
مننه پیژان صاحب. خوځون صاحب، تاسو مخکې ویلي چې یو کاندید ښاغلی عبدالله ته هم دغه په ګټه د خپل کاندیدین تیر شوی دی، ښاغلی احمد ولی مسعود، نو او اخوا ته ښاغلی غنی ته هم څو کاندیدان تیر شوی دی. اوس خبره دا ده چې د افغانستان انتخابات خدا سینه دي چې کوم کاندید که بل کاندید د خپل کاندیدین تیر شي نو رای هم ورسه غو کې وشمیرل شي. نو یعنی څوک که دغه تیر شوی کاندید ته رای ورکوي، هغه رای بیا بل کاندید ته نشمیرل کیږي، رای قابل د انتقال نه ده. نو دغه د کاندیدانو یو په بل په ګټه تیرېدل څه معنی لري، څه ګټه لري تخنیکی لحاظ؟ آیا د رایو په شمیر کې کم توپیر راځي؟
صحیح ده چې مثال د نمونه او د دوی عکسونه د رایو په پاڼه کې چاپ شوي دي. متاسفانه اوس تسلیم وروسته نیول شوی دی، خو دوی په دغه کوم وخت ټاکنو یا د رایو ورکولو پر ورځې پاتې دوی کولی شي په غیر مستقیم شکل یا په مستقیم شکل باندې دوی خپل الګان وهڅوي چې هغه ټیمونه چې دوی چې دوی خپله رایه ورکړي. د هر کې چې کسان اوس مکري شو کمپاین شروع کړي او ځینې به پرابلم شروع کړي، هغه څه چې زه غواړم ورته اشاره وکړم هغه دا ده چې د افغانستان مخکښ سیاسي احزاب ګوندونه او افغانستان اقوام تاسو وګورئ چې سمو دوران دي د دیو دروغ او خپل حمایت اعلان کړي، افغانستان خپل خپل حمایت اعلان کړي. البته دا زموږ په مرکزي افغانستان کې او شمال او افغانستان په جنوب او په ختیځ کې هغه لوی اکثریت دا د ثبات او همپاره د چین سره دی، نو په دې خاطر ډېر امیدوار یو. پات شو د کاندیدانو مسله چې په دایفین او چې باندې دا تر دې یو سیاسي تصمیم هم کېدی شي چې په سیاسي مورو کې کېدی شي استفاده وشي، او په رایو باندې بچو وخت ډېر کم دی. تمه مو دا ده چې اوس د افغانستان خلک کوم دا مسائل لږې ساري دغه تصامیمو څخه هم ممکن ډېر زر خبر شي، او
خوځون صاحب تاسو دا
تمه دا ده محترم د شکایت او د مستیو خبره وشوه چې دا دولتي مقامات تاسو ولول چې د افغانستان د کابینې برحاله وزیران، د افغانستان والیان برحاله والیان، امنیه قمندانان او د ولسمشر مشاورین او دغه ګان نور چارواکي هم مستقیم په کمپاین اخته او کمپاین کې زموږ لري شکایتونه هم ثبت کړي دي، او تاسو مدار چې د شکایت محترم کمیسیون دی.
خوځون صاحب، په دې برخه کې به
وزیران او مشاورین د جمهور لرای
سمحاله. خوځون صاحب وبخښي، په دې برخه کې زه هم یو ملاحظه یو پښتنه تاسو نه لرم. تاسو ویل چې برحاله والیان او چارواکي د کاغلی غنی په ټیم کې، خو تاسو په ټیم باندې هم دا الزامونه یا دا تورونه لګیدلې دي. موږ وکتل چې د افغانستان برحاله نائب ولسمشر یا د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د کاغلی عبدالله په ګټه براله کمپین کوي، او هغه خپل نه کاندید دی نه په کوم ټکټ کې دی، او برحاله ماوین دی د ولسمشر. په دې برخه کې خای دغه پښتنه تاسو هم را وګرځي، نو تاسو جواب بیا څه وی؟
دلته یو 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 قانون چې وایي اجازه ورکړي ده محترم جناب صاحب عبدالرشید دوستم ته، چې د افغانستان د احزاب قانون وایي چې د ګوندونو مشران چې کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او که د حکومت استازي هم دي کولای شي په عین وخت کې د احزاب مشران هم پاتې شي او خپل سیاسي فعالیتونه وکړي په ټاکنو کې برخه واخلي او نور د افغانستان.
اما کمپاین خو نه دی ویلي چې کمپاین وکړي کنه؟
تحولات سره ویلي شي. نو دا چې د قانون د احزاب د اجازه ورکړي ده په دې خاطر باندې دوی د دغه ماده پر اسناد باندې دوی کار کوي،
او مخکې مو
د شکایت محترم کمیسیون زموږ تمرانه چې هغه به تر اړه وضاحت ورکړي او هغه به تر اړه اقدامات وکړي. او مګر تاسو وینئ چې ځینې خلک به د احزاب مشر نه دي، او تاسو وینئ چې ګل هغه شزې د کوم حزب مشر نه دی، تاسو وینئ چې د ولسمشر بشمیره مشاورین د احزاب
راځي په دې برخه کې به بیا د فضل صاحب
او
تورنور موالیان پر مستقیمن کمپاین کې فزون صاحب په دې برخه کې به بیا د پیژان صاحب خبري واورو. خو یو بل پښتنم لتاسو نه کوم، تاسو دا داوا وکړه چې مخکخ ګوندونه لتاسو نه ملاتړ کوي، خو مونږ نن ګورو چې د جمعیت اسلامي هغه مرشان هغه مرکزی مرشان چې هغه راټول شو او ویل چې مونږ د هیڅ کاندید نه ملاتړ نه کوو، په داسې حال کې چې په خپل ډاکټر عبدالله د جمعیت ګوند غړی ځانګړي او چې په خپل لوی ګوند مرشان ته نه ملاتړ نه کوي، د جمعیت نه تاسو د جمعیت ملاتړ چونه لري، د حزب اسلامي چونه لري، بل کوم د غټ ګوند چې تاسو وایئ چې ملاتړ لري؟
جمعیت د افغانستان یو پراخ با نفوذ او یو ستر سیاسي ګوند دی چې د دې مشر محترم صلاح الدین رباني دی، او د دې نور بجسته غړي ټول او د حزب ټول دی ثبات او همپاري څخه حمایت کوي.
دو سو شخصیتونه چې هغه د افغانستان په تاریخ کې معلوم دی او د افغانستان په سیاسي تحولاتو کې د هغوی وزن معلوم دی، چې هغوی خپله بېطرفي اعلان کړې ده او موږ د دوی پرېکړې ته احترام لرو من حیث د فار. خو د افغانستان د جمعیت ګوند یوازې دغه څو سیری نه دي، جمعیت ګوند یو پراخ ولسي نفوس دی چې دغه ټول نفوس تاسو په غونډه کې ولیدلي، هغه غونډه چې په بدخشان کې وشوه تاسو ولیدله، په تخار کې چې وشوه تاسو ولیدله، او د افغانستان په نورو سراسرو سیمو کې چې دوی غونډې وکړې، دوی ناستې وکړې، دوی خپل حمایتونه اعلان کړل، تاسو ټول ولیدل چې د دې ګوند نفوس او وزن څومره دی. د افغانستان په سیاسي تحولاتو کې د دې ګوند یو مهم نقش دی، او دا
مننه خوځون صاحب
د احمد اکثر عبدالله سره دی. نو په همدې خاطر د دې تر څنګ تاسو وینئ چې تیر ورځ افغانستان د اسلامي حزب متحد ګوند مشر محترم وزیر سبون راغی، عائشه دین محمد چې د افغانستان د سولې ترقی مخکښ او د مخکښ سیاستوال د افغانستان د سولې شورا
مأمور. مننه خوځون صاحب، او به خی چې وخت باید برابر وویشل شي، زمونږ بل میلمه په انتظار کې دی، ساسو نه نور پښتنه هم ولرو. پیژان صاحب، ساسو نه دا پښتنه کوم، لکه څنګه چې خوځون صاحب هم ورته اشاره وکړه، په تاسو باندې دا تورونه لګیدلې دي د مختلفو ډلو لخوا چې ګنې د دولت جوړونې ټیم ځکه چې په واک کې دی، په واک په اختیار کې لري، نو د واک نه هم ډیره ګټه اخلي، دولتي یا سرکاري امکاناتونه په انتخابو انتخاباتو کې ګټه اخلي. دغه شکایتونه آیا چېړل شوې دي کنه، او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون تاسو سره تماسونه نیولي؟
ما مخکې وویل چې موږ کوشش کوو او د داسې چین په توګه باندې چې هم په ځان د حکومت پر راز کې وینو او مسؤلیت لرو چې خلکو ته دا انګېزه ورکړو چې خانم په دغه ماده پله کې، او دا چاره موږ د خپل ځان څخه شروع کړې ده. زه دا منم چې په ځینو وختو کې په ځینو برخو کې دا تېروتنې شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې دا زموږ په ذریعه باندې، زموږ په توسط باندې، زموږ په خوښه باندې دا کار شوی دي. دوی که څوک شکایت لري، دوی په شمول باندې کاندیدان او عام خلک، هغه د خپل شکایت هغه د مستقیم ادرس معلوم نه دي، شکایت د کمیشن هلته یو ثبت کړي، هغه یې په مستقله توګه باندې دا تېړي او بیا موږ ته مراجعه کوي. تر اوسه پورې موږ داسې په دې برخه کې داسې چې یو غټ قضیه یې موږ ته مراجعه نه ده کړې او موږ شکایت نه دي را رسولی. فکر کوم دا تر ډېره پورې د رقیبو ډلو لخوا څخه د اتهام تر بریده پورې دا پر موږ باندې واردېږي، او که دوی ثبوت ولري، اسناد ولري، مهرباني وکړي چې هغه مستقیم ادرس ته دې مراجعه وکړي، هغه به زمطمینه یم چې په دې
تاریخ
باندې به دا ټول شکایتونه وڅېړي. د دې تر څنګ تاسو د جناسا د دوستن د حضور یادونه وکړله، د دې تر څنګ کریم خلیلی هم د سولې د شورا مشر دی، او هلته د ډاکټر عبدالله په کمپین کې مستقیم ډول باندې دی ګډون کوي، او د اول سره څخه دی کمپین ورته کوي. نو دا هغه ځی چې په دې باندې اتهامات ورګېدل،
او خو خپل دلیل ویلې. پیژان صاحب وایي وي بعد ګوندونو مشانی راځي لدی خبرې تیر شو چې وخت کم پاتې دی. دا خبرونه زمونږ نه یوازې په افغانستان کې، د افغانستان نه د ډیورند کرخه هغه غاړي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم ډیر پښتانه ده زمونږ خبرونه اوس اوري. د دوی به د افغانستان د انتخاباتو په اړه دومره پراخ معلومات ونه لري لکه څنګه چې په کابل او یا د افغانستان په نور برخو کې خلک لري. زه غواړم تاسو هر یو په خپل وار سره د خپل کاندید په حق له یو لاند معلومات داسې ورکړي، خصوصا چې د سیمې په اړه د دوی سیاست څه دی، او د آینده څه رقم یو حکومت غواړي، او خصوصا د پاکستان په برخه کې، د پالیسۍ په برخه کې، او د ډیورند کرخې د پالیسۍ په برخه کې ستاسو تفاوتونه څه دي؟ پیژان صاحب اول تاسو ووایئ، سی بیا به خوځون صاحب ته وار ورکړو.
د سیمې او د بهرني سیاست په اړه باندې باید ووایم چې موږ د ټولو هیوادونو سره زموږ پالیسۍ دا ده چې دوستانه اړیکې غواړو، او د متقابل احترام اړیکې غواړو. موږ هیڅ هیواد نه غواړو چې زموږ د هیواد څخه زموږ د بهرني پالیسۍ څخه هغه ضرر وویني، او یا زموږ د خاورې څخه پر هغو باندې برید وشي، یا هغوی ته زیان هر ډول زیان ورسېږي. زموږ د ټولو هیوادونو سره، خصوصا د منطقې هیوادونو سره، او په ځانګړې توګه د دوه غونډي هیوادونو سره ایران او پاکستان سره شی اړیکې غواړو، خو دا په دې معنی باندې ده چې موږ هغه په خوادي سیاستونو کې تیر حکومتونه هغه تیروتنی چې تکرار کړي وي هغه بیا تکرارو، موږ د مقابل احترام او د مقابل ګټو اړیکې غواړو. او په دې برخه کې په دې تیرو څلورو کلونو کې موږ تر ډېره بریده بریالي هم وو. موږ پاکستان ته دا وښودل چې که تاسو د خواخه مشت ځان رسیدي او زبر د افغانستان سر ملت ځان رسیدي هغه به تاسو په ګټه باندې هم نیي او ضربه به دوار خو ته واردېږي. او لدې چې به پاکستان مست دې باندې پوهېدلې چې د پاکستان اوسنۍ استبلیشمنت یا اداره چې دا هغه په دې باندې پوهېدلې چې په راز کې عمران خان دی چې موږ پر حق باندې یو او موږ کدی مسترب په سیاست په بهرني سیاست کې هغه اهداف موږ لرو اگر سره تعقیب نکې دی تر موږ دې ځانو وینو. موږ د بهرني سیاسي د بریالي بهرني سیاسي پالیسی پر بنسټ باندې وکول شي چې په تیر څلورو کلونو کې افغانستان د انحصار څخه خلاص کو او نور افغانستان هغه هیواد نه دی چې په دوو بارډرونو باندې په اصلاح سره فرضي تر شي چې کم دغه کې دروازې دي ستورخم او د سپین بولدک دروازې دي هغه به بند شوې د افغانستان د 10 میلیون انسانان د لوی څخه مړه کېدل. موږ افغانستان لارې د نورې د نړۍ د هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره پرانیستلې او تاسو ولیدل چې دې سره دروازې بندې کړلې د افغانستان پر اقتصادي وده باندې د افغانستان پر بازارونو باندې او پر نرخونو باندې هیڅ اثر
نه
کوي. او دوی بیا په دې پوسټ ولا چې نور افغانستان د اتلس کال په خانه افغانستان نه دي او په بارني سیاست کې موږ متقابل احترام پالیسي لرو او د ټول هیوادونو سره غواړو.
ډېر مننه پیژان صاحب. اوس به د خوځون صاحب نوورو خوځون صاحب د ډاکټر صاحب عبدالله لیدلوري د سیمې په د سیاست پاک لڅ دی، خصوصا له گاونډیو سره د اړیکو په برخه کې او د سرحد یا د ډیورن کرښې ها غاړي پښتنو ته سویل غواړي.
موږ به په لومړي سر کې د افغانستان د ډیپلوماتیک اړیکو سره دا له هر ډول یو سلیقوي سلیقو او تلویزیون څخه پاک کړو. دا به یو فعال اړیکو چې ګټې به چې محور د افغانستان د ګټو محورات به څرخي. د سیمې هیوادونو سره موږ به متقابل احترام تاسو مختصي نه دا چې مختصي چې نن ګواښو او سبا د عذر زارۍ او د تضرر سیاست پر مخې کړو، بلکې موږ سیاست به په سیمه کې د سیمې هیوادونو سره خصوصا د پاکستان او خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د ارتباطي پل په توګه موږ به دغه شته اقتصادي فرصتونه او هغه فرصتونه چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي او د سیمې د هیوادونو ګټې پکې خوندي وي په دغه اساس باندې موږ خپل سیاست استواره کوو، تر څو چې موږ وکولای شو د بهرني سیاست او خصوصا د ګاونډیانو سره د خپل بهرني سیاست اساس اقتصادي مسایل او اقتصادي مرکزي ورکړي او ترانزیت او تجارت چې دا موږ فکر کوم چې دا به بریالی سیاست وي. او په دې کې موږ منشور باندې مکمل بحث شوی دی چې په جزئیاتو باندې هلته مسایل
مرکزي
شته.
خوځون صاحب د ډیورن کرښې په حق له تاسو او د دولت جوړونې د ټیم ترمنځ څه توپیر دی کلنډي وایسته؟
زه وایم چې دا خپل وخت څنګه مقابل لور ته ورکوي.
هیله کوم وخت لري، حتمان وخت درکوم.
تاسو ولیدل چې د افغانستان په تاریخ کې دا کرښه چا په رسمیت نه و پیژندلې، مګر اوس موږ تاسو ولیدل چې دا کرښه په رسمیت باندې د پیژندل کېدو هڅې کېږي. په رسمي ناستو کې په رسمي مجالسو کې چې هلته بارګر ورته لیکل کېږي او چې په داسې حال کې چې موږ د افغانستان خلکو او اپلو د افغانانو چې له کرښې اخوا ژوند کوي هېڅکله دا کرښه موږ په رسمیت نه پیژندلې. او دا د دواړو خواوو په اوسیدونکو پورې اړه لري او دوی د دې صلاحیت لري چې په دې اړه پرېکړه وکړي. موږ به د خپل ملت ته مراجعه کوو چې د ملت رایې په دې اړه سره، یعنی حکومت نشي کولای چې په یوازې سر د دې په اړه تصمیم ونیسي لکه څنګه چې اوس تصمیم نیول شوی دی. زموږ تمه دا ده چې موږ به د پاکستان، ایران، منځنۍ اسیا هیوادونو او سویلي اسیا هیوادونو سره افغانستان د ګډو مشترکو اقتصادي او ترانزیتي مسایلو او همکاریو په محور بدلونه دا چې افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابتونو په خوګان. زه یو مثال وړم، وایم یو وخت پاکستان افغانستان سره د $500 میلیون مرسته اعلان کړی وو. تاسو ولیدل چې جمهور ته هم چې په ځای دي چې په کابل کې اعلان وکړي، په ځای دي چې په اسلام آباد کې اعلان وکړي، او یا دا چې په ملګرو ملتونو کې اعلان وکړي، هند ته ولاړ او په هند کې د دغه مرستو د رد اعلان وکړي، چې متاسفانه دلته د سیمه ییزو هیوادونو حساسیت راپارېږي او د افغانستان ګټې د خطر سره مخ کېږي. نو په دې خاطر زره زموږ سیاست دا یو روښانه مدول سیاست دی چې د افغانستان ګټو ته به پکې لومړیتوب ورکول کېږي، او څنګه کېدای شي چې د بهرنیو هیوادونو مشروع رول او مشروع ګټې په افغانستان کې چې دي، چې هغه په ټوله دنیا کې مشروع ګټې، اوس په پاکستان کې مشروع ګټې لري، پاکستان په افغانستان کې ځینې مشروع ګټې لري، په ځای د دې چې دغه سیاستونه چې اوس په متاسره سیمه او منطقه کې روان دي دغه ته ادامه ورکړل شي، ښه به دا وي چې دغه مشروع ګټې تثبیت شي، تشخیص شي، د هغوی د تخیق دپاره کار وشي، او هغه فرصتونه چې په افغانستان او سیمه او منطقه کې شته له دغو فرصتونو څخه په ګډه همکاریو څخه استفاده وشي، تر څو موږ وکولی شو د همګرایۍ، همپالنې
ژوندي اوسې. خوځون صاحب،
نو دا خدای مکړه چې له پاکستان سره روابط هند ناراضه وي، له هند سره روابط پاکستان ناراضه وي، له منځنۍ اسیا هیوادونو سره بیا امریکا ناراضه وي، او له ایران سره، له امریکا سره به زموږ روابط باندې د ایران
فضل صاحب ډیره مننه. او ډیره ډیره مننه. لومړی پښتنه مو په خبرونه کې چپایل شو، له تاسو نه مو وکړه، نو وروسته پښتنه به د پیژان صاحب نه وکړو. پیژان صاحب، غواړم له تاسو نه لاند واورم چې د ډیورن کرښې په اخله د ولسمشر غنی دریز او د ډاکټر عبدالله دریز څه توپیر لري؟
زه فکر کوم ډاکټر عبدالله له بله مرغه اصلا د ډیورن کرښې په اړه باندې واضح دریز نه لري، او تاسو بلبلی چې کله چې د ډیورن کرښې مسله ده رامنځته کېږي، دوی اصلا په اصلاح سره هغه د ولسمشر وینا اصلاح به زه کار کوم چې دوی چې لکه اندازه کړې وه، او کوي در پای پورې له بله مرغه دوی پر میډیا باندې یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. یو څو موده مخکې چې کله د افغانستان او د اړیکې خړې پړې سولې، کله چې دوی موږ غوښتل چې د پاکستان سفیر یې ساخ د کابل څخه وباسو، همدغه ډاکټر عبدالله چې دی ممانعت وکي او چیلا کې واچوي، موږ د ډاکټر عبدالله څخه تر اوسه پورې په دومره واضح الفاظو لکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ویلي دي چې د ډیورنډ په کار باندې د پاره باندې د سارات نه جوړې دي، دی یو ډول د بیر او دار پالیسي مخ ته وړي، او زه مطمئن یم کدي په سره چې دی بری الکی چې
د ډیر مننه
د پاکستان سره په واضح او پاتې
ډیر مننه.
بالکل یا فزون صاحب، تاسو ته برته بیا وخت کوم او درېږي. پیژان صاحب، پیژان صاحب ډیر ډیر مننه تاسو، ځکه چې په اخر کې بیا تورونه ولګول پر ډاکټر صاحب عبدالله په ټیم، نو حق دی چې خوځون صاحب ته زه وخت ورکم، یو لنډ وخت به تاسو ورکم، نور میلمانه هم په خبرونه کې شته. خوځون صاحب لنډ وایي، سه لنډ
ما یو خبر و بشي لامی صاحب
یو نفر خبرې وکړي. هیله کوم یو کس وغږیږي.
ولسمشر په شان روښانه دریځ نه لرو چې ډیورنډ پر رسمیت وپیژنو. ډیورنډ د افغانستان د خلکو
نو ګورې ګورې ګورې. خوځون صاحب، تاسو هم بې ځایه تور ولګو. خوځون صاحب، خوځون صاحب، خوځون صاحب، خوځون صاحب، زه فکر کوم چې دغه تورونو لړۍ ته به خاتمه ورکړو. ډیره مننه له دواړو نه، مو ډیره ډیره مننه. ژوندي اوسې تر دې دمه پورې زموږ سره وی، او خپل هغه دریځ مو روښانه کړ، هر یو ته مو برابر وخت ورکړ. خدای دې کی چې اوریدونکو اوریدلی وسی. تاسو نه ډیره مننه. خبرونه ته دوام ورکو، خو د خبرونه په بل برخه کې به د یو بی پری او بی طرفه چېډونکو سره خبرې وکړو د افغانستان د انتخاباتو په اړه. زمونږ سره همدا شیبه ډیر مننه له تاسو نه خدای پامان خوازون صاحب او پیجان صاحب. زمونږ سره اوس همدا شیبه سیاسي چیډونکو او پخوانی ډیپلوماټ صفت الله صافی صاحب را سره د پخپرونه کې چې ورته خره غلاس وي. صافی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی هر کله راشي. د انتخاباتو په اکله مو تر اوسه پورې بحث وکړ. د افغانستان د انتخاباتو په اکله غواړم له تاسو نه چې یو سیاسي چیډونکو یاستئ پخوانی ډیپلوماټ یاستئ او په دې انتخاباتو کې د کوم چا په ټیم کې نه یاستئ بی طرفه یاستی ل تاسو نو واور مچدی انتخابات ته په کمسترګه ګورې. دا انتخابات په داسې حال کې چې را مخته شول دا څومره مهمه شیبه ده د افغانستان په تاریخ کې.
سلامونه جناب لامی سرپاس ته او محترم اوریدونکو ته همدا ډول دواړه ملمانه چولاړل. بای دوی چې وسنی انتخابات البته د افغانستان لپاره کده انتخاباتي شوراکاو یا د کاندیدانو له نظر او د افغانستان د ولس د اکثریت یا اقل د نیم ولس په نظر یو فرصت او باید د انتخابات اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې د قدرت او د حاکمیت د مشروعیت لپاره یو اړین ګام دی چې واخلل شي. اما په عین وخت کې وسنی انتخابات یعنی د 2019 انتخابات او هغه شرایط چې دي انتخابات هم مخکې او هم وروسته و هغه تهدیدونه او په عین وخت کې کوم خطرونه ورته متوجه دي د انتخاباتي پروسې ته به له شک چې افغانستان خپل یو ډیر حساس تاریخي شیبه سره مخ کیدونکی دی او خدانه خاصه کمترینه بي توجهي د دغه ملي بهیر سره وشي فکر کوم افغانستان باندې یو لوی خطر سره مخ شي. پر دې معنی اوسنی انتخابات څلور لوی چیلنجونه او چالشونه پر مخ لري چې هغه باید هم مخکې له انتخاباتو د پروسې یا د رای دهي د پروسې نه په نظر کې نیول سوی وي او هم وروسته د رای دهي د پروسې نه د دغې پروسې د عواقبو د مدیریت هغه یو ډیر لوی او سخت مشن دی صح ماموریت دی چې هغه ته باید ټول اړخونه د وسنه امادګي ولري او په مسؤلانه ډول باندې د دې سره برخورد وکړي. اوسنی انتخابات د یو وخت نه په یو ډیر خورا حساس او بد امنیتي وضعیت کې دایریږي. زموږ په افغانستان کې ډېرې سیمې لا تر اوسه پورې د جګړې د سوري لاندې دي. د سولې هڅې په متاسفانه چې د انتخاباتي پروسه په داخل کې د ولسي حمایت یا د ولسي ګډون په دغه پروسه کې دغه خپل تاثیر لاندې راوستل کاندیدانو او مختلفو اړخونه سیاسي اړخونه او د کاندیدانو طرفدارانو ونه شو کلی چې دغه انتخاباتي بهیر او د ولسي حمایت لپاره دغه پروسه لرو سیمو ته وغځي. امنیتي ځواکونه هم په غفلت کې واخیستل شو. دغه د سولې پروسې تر یو بریده پورې ونه شو کلی چې تر اوسه پورې هغه انتخاباتو یا د رای دهي پروسې لپاره اطمیناني ماحول اقلا د افغانستان په ټولیز ډول باندې یا په اکثریتو برخو کې راولي. دا یو بل چیلنج دی. په عین وخت کې تخنیکی ستونزې موجودې دي. تر اوسه پورې موږ پوهیږو چې څو ورځې وړاندې د انتخاباتو باندې د نظارت ډېری طرفونو دا غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو کمیشن په فني او تخنیکي لحاظ باندې دې ته آماده نه دی چې په شپږم د میزان باندې دغه پروسه په هغه شکل چې لازمه
هر صورت صافی صاحب نن د کمیشن د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون مشر اعلان کړی دی چې دوی مواد رسولی دي، دوی آماده دي، هر ډول آمادګی نیولې ده. دا که څه هم د دینو مخالفین لخوا یو څه ویل کیږي، دوی بیا بل څه ویل کیږي، وګورو چې د انتخاباتو په ورځ به څه وشي. خو غوړ مل تاسو نه د یو بل شي په اړه پوښتنه وکم، هغه د دغه انتخاباتو څرنګوالی دی او دا چې په انتخاباتو په نکه دولو باندې ډیر ټینګار کړي د مخالفین لخوا د دینو یو کړی سیاسي مخالفین چې د ولسمشر غنی دي. خو ولسمشر غنی په خټینګ کړل او د انتخابات لکه څنګه چې ویل هغه دی په دغه وخت معلومیږي چې تر سره بشي. دا انتخابات کې ځندېدلی وو ګټه او نقصې څه وو؟
پورې دوار خري په وسنی انتخاباتو کې جناب لامیسه په افغانستان کې سیده چې موږ جګړه درلودله او طالبانو سره په جنگ کې ښکیل وو. ټول انتخابات چې په تیر وختونو کې شوي دي البته د انتخاباتو په جریان کې یو ډول نا اعلان شوده سقف د دواړو خواوو د تقابل معلومېده. هغه که یو سیاسي تماسونه په دغه برخه کې بل خصوص د پاکستان سره په دغه یا د خپل نړیوال ټولنې په دغه برخه کې یو ډول هماهنګي من ټول په یو چې طالبان څوک حمایت کوي او کمی کړي د دوی نه حمایت کوي. اوسني انتخابات دوه لوی چیلنجونه زر اتلم دغه مخته ته یو دا دی چې په کابل کې سیاسي اجماع یعنی په دغه برخه کې موجود نه و او تر اوسه پورې د انتخابات په چاته سلويخ یا کم زیات وخت پاتې دی راځي ته دغه وزن لاجګیږي چې باید انتخابات ځنډیدلی وای دغه انتخابات بحران ته لار پرانیزي دغه انتخابات د ثبات لامل نه کیږي. دا یو ستونزه ده دلته په کابل کې یعنی دغه انتخابات نه د پوره سیاسي حمایت نه برخورداره دي په داخل کې او په بل اړخ کې د طالبانو موقف دی په دغه برخه کې. آیا طالبان د دین او تر شا د پاکستان موقف دی چې هغوی دغه د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه په کومه کچه کوي؟ آیا په دغه کچه کوي چې ډېر افغانان په دې کې قرباني کېږي؟ دوی څومره توانېږي چې خلک د رایې دهینه په لرو سیمو کې راوګرځي؟ دا طبیعي خبره ده چې په انتخاباتي بهیر باندې او د دې په مشروعیت باندې او د مشارکت او د خلکو د ګډون په برخه کې تاثیر غورځي. ولې بیا هم اوس دغه پروسه یعنی بل لار نه ده، د افغانستان سره بل لار هم نه ده پاتې او نه حکومت سره هم بل لار نه ده پاتې. صحیح ده چې دغه ټول ستونزې او خطرونه دې پروسې سره مل دي، ولې په عین وخت کې د انتخاباتو نه کېدل او د یو قانوني او 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 مشروعیت خلا دا هم به د افغانستان لپاره یو ښه حالت نه دی. دغه حالت ته ولو که په نسبي ډول باندې د پای ټکی کې خصوصا شي دا ښه نقطه ده. البته په دې برخه کې باید بیا هم په دې کې دې نقطې باندې ډېر ټینګار وشي چې د انتخاباتو د مخکې مرحله سمه ده چې رئیس جمهور یا اوسني حکومت یا ټولو په دغه برخه کې تر اوسه پورې شاید په نسبي ډول سمه مدیریت شوی وي. ولې اصلي خبره ګورئ په 2019 کې د انتخاباتو د ورځې نه وروسته مدیریت دی.
راځئ په هغه باندې به خبرو وکړو. هغه د بحث بل موضوع ده چې د انتخاباتو نوروز نتیجه به څنګه شي، خو غواړم دا ساسو نو پوښتنه چې د سولې په برخه کې د دغه انتخاباتو نوروز ته د سولې پر بهیر به څه تاثیر واچي؟ یعنی آیا هغه مسیر چې مخکې فکر کېده هماغه لار به خپله کېده په سولې مذاکره کې بیا پیل شو، او که دا ځل به توپیر ولري یو نوی حکومت چې ملي وحدت حکومت نه دی یعنی شریک حکومت به نه وي، هغه به یو نوی حکومت وي، نوی په نوی قوت به راغلی وي، هغه به د مذاکراتو سره د طالبانو سره په مذاکراتو کې څه توپیر پیدا شي په دا پروسه کې؟
ښه، درې شاخصونه دغه اوسنۍ انتخاباتي بهیر لري. یو معمولا سمه ده چې 13 کاندیدان په دې کې برخه درلودله او اوس هم یو عدد کاندیدان خپل مبارزې ته دوام ورکوي او په پروسه کې ګډون کوي. ولې واضح خبره ده او ازمکني واقعیتونه او اجتماعي واقعیتونه او د قوت او د عناصرو پر بنسټ چې سړی دغه انتخاباتي نقشې ته تر اوسه ګوري، زه فکر کوم دواړه دولتي فیمونه پر دې کې پر مخ لري او دواړه دولتي فیمونه تر اوسه نه د بورډ دعوه لري. کاغه د ډاکټر صاحب عبدالله کم ته هوی هم فونې بلیدی چې په لویه کچه باندې خلک راټول کړي او یو ډول حمایت ترلاسه کړي، او هغه هم د ولسمشر کم ته هوی هم فونې بلیدی چې هغه خپل ګرموالی د برنامه یا د پروګرام وساتي تر اوسه پورې. نو بنا ان دواړه دولتي ټیمونه د طالب په وړاندې شاید ډېر نوې خبره نه وي، ځکه اوس هم په واقع هم دغه دواړه ټیمونه دي او هغه د پاره برابر ده چې افغاني مذاکرات ته دې دوی ته باید وسله لای وي د انتخابات نو وروسته. اما که بیا دوی سره د هغوی د مذاکرې لکه څنګه چې طالبانو اعلان کوو چې هغوی امکان نه لري چې دوی سره مذاکره وکړي من حیث یو طرف یا د مشروع طرف یا د حکومت، نو بیا د انتخابات نو وروسته هم دا فکر کوم چې ډېر لوی فرق نه راځي. البته دلته امریکا د متحده ایالاتو موقف په دې برخه کې تاکون کوي دی. زما په خپل باور باندې البته شخصي نظر دا دی چې زه فکر نه کوم چې د انتخابات نه وروسته یو اړخیزه منتخب حکومت رامنځته شي. زه فکر کوم دوه درې سناریوګانې شاید مطرح وي او دغه دواړه درې واړه سناریوګانې شاید نړیواله ټولنه په دغه
یعنی تاسو فکر کوئ چې د 2014 کال قصې به بیا تکرار شي، بیا به نه منل وي، بیا به شریک حکومت جوړول وي؟
نو اقلا اوس خو دغسې معلومیږي، یعنی دواړه د انتخاباتو نه مخکې د فایل یا د رای دهی نه مخکې دوی د بورډ دعوه لري او دواړه زه فکر کوم اماده نه دي چې نتایج تر اوسه د اوسه نه، یعنی فکر کوم هر یو بورډ معادله کې فکر کوم په سر وړي. دلته دویمه خبره دا ده، ګوره ډېره مهمه خبره هغه دا ده چې دغه نړیوالې ټولنې ته هم دا مهمه ده، کله چې یو مذاکراتي بهیر په زود انتخابات نه وروسته نو هغې کې دغه د شمولیت موضوع یو شامل طرف چې ټول اړخونه پرې خیل وي. زه فکر کوم دغه ورته قابل د حل سیناریو ده، نه دا چې یو طرفه حکومت چې هغه بیا په داخل کې بیا هم دغه د نمایندګۍ او د تمثیل
سوالشي
او مشروعیت یې
ډېره مننه
پورې ود انتخاباتي
ژوندۍ اوسې. د خبرونې وخت ختم شو، ډېره مننه چې موږ سره په دې خبرونې کې مل شوې او خپل نظر مو را سره شریک کړل. ډېر قدرمن اوریدونکو، د دیبا ریډیو د روانو چارو د هلو ویو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زه احمد فواد لامی او د خبرونې پروډوسر نهایي صاحب له تاسو نه اجازه غواړو. علامو من
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردې، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.